په افغانستان کې سهار ته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم وابوري چې ناتو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو د ستاینې تر څنګ له دواړو لورو وغوښتل چې ژر تر ژره تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي او اوربن وکړي. په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې به په کابل کې د امریکا د شارزدافر وروستۍ څرګندونې واوري چې د افغانستان له دولت په کلکه غوښتي چې دغه فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. دغه راز د پژواک د خبري اجانس له مشر سره به هم وغږیږو چې د فساد ضد اغېزمنه جایزه یې ترلاسه کړې ده. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان او ایران ترمنځ د هرات خواف د ریل پټلۍ نن رسما پرانستل کیږي. ایران یمن ته د امریکا پر سفیر بندیز لګولی دی. د اروپایي ټولنې هغې ادارې چې د کورونا وایروس پر ضد واکسین ارزوي وایي له سایبري حملې سره مخامخ شوې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ایران ترمنځ د هرات خواف د ریل پټلۍ نن رسما پرانستل کیږي. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی په دغو مراسمو کې چې په هرات کې جوړیږي د دواړو هیوادونو ولسمشران په مجازي توګه ګډون وکړي.
تسهیلات لازم به میهمانان فراهم شده، تدابیر امنیتی گرفته شده،
میلمنو ته لازم اسانتیاوی ورکل شوی، امنیتی تدابیر نیول شوی، مراسم به ډیر په خطو غتر سره شي. او په همدې حال کې بعد دواړو هیوادونو ولسمشران له کابل او تهران د ویډیو کانفرنس لاره په دغه مراسمو کې وینا وکړي.
له ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لاره تیرونه د لومړي ځل لپاره په ازمیختي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. په اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنټ هرات ته انتقال شول. چارواکي وایي د ریل پټلۍ په پرانستلو سره به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیاوړي شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د کورونا وایروس خپره شوې دوهمې څپې ته په پام باید د ملي دسترخوان په نوم پروګرام تطبیق چټک شي چې بې وزلو خلکو ته په وخت مرستې ورسیږي. له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خپره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې ښاغلي غنی د ملي دسترخوان په اړه د چهارشنبې په ماښام په غونډه کې وویل د دې پروګرام په تطبیق کې زن د کورونا وایروس د دوهمې څپې د خپرېدو د څرنګوالي د تحلیل له کبله رامنځته شوی. د خبر پاڼې له مخې د ملي دسترخوان پروګرام د هیواد په 1 ولایتونو کې پیل شوی. تر دې مخکې ولسمشر ویان صدیق صدیقي رسنیو ته ویلي وو چې نړیوال بانک د ملي دسترخوان پروګرام چې اصلي هدف یې له لوږې او بې وزلۍ او همدارس پر اقتصاد د کورونا وایروس له ناوړه اغېز سره مبارزه ده تمویلوي. ولسمشر اشرف غنی د روان کال د چنګاښ په 28مه نیټه په ټول هیواد کې له بې وزلو کسانو سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان په نوم پروګرام اعلان کړ. ټاکل شوی د ملي دسترخوان پروګرام تر 4,100,000 کورنیو پورې ورسیږي چې له دې سره به شاوخوا 90,000,000 افغانانو ته په 2 پړاوونو کې دا مرستې رسیږي. د پروګرام له مخې په لومړي پړاو کې د 8 میلیون ډالرو په لګښت 123 ولسوالۍ او په دوهم پړاو کې د 158 میلیون ډالرو په لګښت 215 ولسوالۍ په پام کې نیول شوي دي. نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د ملګرو ملتونو د 14 ورځني کمپاین وروستۍ ورځ د سکال دغه کمپاین د قرنطین پر مهال د زیات شوي کورني تاوتریخوالي پر مخنیوي متمرکز و. دا کمپاین په افغانستان کې هم عملي شو. د بخښنې د نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې افغان حکومت باید ښځو ته په ټولنه کې د فعالې ونډې اخیستو زمینه برابره کړي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین چې د نومبر میاشتې په 15مه نیټه چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ د پیل شو او نن د دسمبر 10مه چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځ سره برابره ده پای ته رسیږي. خبرونه لازم دي راډو اوري. ایران یمن ته د امریکا پر سفیر بندیز لګولی. دا کار د واشنگتن د هغه اقدام په غبرګون کې کړی چې د حوثي یاغیانو سیمې ته د ایران د استازي پر ضد بندیز لګولی. حوثي یاغیان په یمن کې د حکومت په وړاندې په جګړه بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په خپله ویبپاڼه ولیکل چې ایران پر کریستوفر هینزل په یمن کې چې په یمن کې په بشري بحران کې د رول په خاطر بندیز لګوي. تهران دا پریکړه یو ورځ وروسته له هغې وکړه چې امریکا د یمن حوثي یاغیانو ته د ایران پر استازي بندیز ولګوه. د ایران د بندیز په نتیجه کې به په دې هیواد کې د یمن لپاره د امریکا د سفیر هر ډول شتمني کنګل شي، خو دا اقدام تر ډیره سمبولیکه بڼه لري. د ایران د استازي حسن ایرلو په وړاندې د بندیز د اعلان په محل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل له حوثی اغیانو سره د ایران ملاتړ په یمن کې جګړې ته لمن وهلی او د دې هیواد ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی. د اروپایي ټولنې هغې ادارې چې د کورونا وایروس پر ضد واکسین ارزوي وویل له سایبري حملې سره مخامخ شوې ده. امستردام میشته د اروپایي ټولنې د درملو دغې ادارې په داسې حال کې د سایبري حملې راپور ورکړی چې اروپایي هیوادونه په ډېره لیوالتیا د دغه وایروس په وړاندې واکسینونو ته سترګې په لاره دي. په دغو هیوادونو کې یو هم جرمني ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل غواړي د کورونا وایروس د دوهمې څپې پر ضد نور سخت اقدامات وکړي، خو د جرمني بایو انټیک او د امریکا فایزر د درملو شرکتونو وروسته په یو اعلامیه کې وویل چې څېړنو کې موندلې چې ځینې اسنادو ته غیر قانوني توګه لاسرسی شوی. دا هم له وروسته له هغې کېږي چې بریتانیا په جولای میاشت کې له کرملین سره اړوند سایبري مجرمین تورن کړل چې د کورونا وایروس د واکسین پر تحقیق کوونکو لابراتوارونو او مرکزونو سایبري حملې کوي. وی امریکایي ورځپاڼې هم راپور ورکړی و چې هکرانو د واکسینونو پر ګڼو شرکتونو د حملو هڅې کړې وې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزن نور خبرونه غوړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې خبرونه کې به واوري چې ناتو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ورستو پرمختګونو د ستاینې ترڅنګ له دواړو لورو وغوښتل چې ژر تر ژره تاوتریخوالي ته د پای ټکه کېږدي او اوربند وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارزدافر او سرپرست راس ویلسن وایي امریکا د افغانستان له دولته په کلکه غواړي چې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي.
حکومت افغانستان در مبارزه با فساد تلاش‌های زیاد را
افغانستان حکومت د اداري فساد سره د مبارزه په برخه کې ډېری هڅې کړې دي.
د پژواک خبری آژانس له مشر دانش کډوخیل سره غږیږي چې د فساد پر ضد اغیزمنه جایزه ترلاسه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د پولند ولسمشر وایي اروپایي ټولنه توافق ته نږدې شوې چې د دې ټولنې بودیجه تصویب کړي، او د خبرونه په دوهمې مې کې دوه ونیز خبرونه لرو.
ال حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1300 کال کې د دنیا د بیلابیل هیوادونو سره د الوتکو قرارداد وکړ.
د ژوند رنګونو کې مو د الوتکو تاریخ ته انکتنه کړې. د ازادي راډیو له بلې د اساسي بشري حقوقو له ونیز خبرونه سره یو ځای درته خبرو. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. ناتو د افغانستان د سولې په برخه کې د ورستو هڅو په ستایلو سره له دواړو لورو غوښتي چې ژر تر ژره تاوتریخوالی د پای ټکی کېږدي او اوربند وکړي. ناتو وایي په ځانګړې توګه د طالبانو تاوتریخوالی د سولې بهیر ته زیان اړوي. ملالۍ بشیر نور جزئیات اوروي.
ناتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د مذاکراتو د طرز العمل په اړه ورستۍ توافق او د ملي مصالحې د عالي شورا د مشرتابه کمیټې د لومړۍ غونډې جوړېدل د سولې پر لور مهم ګامونه بللې دي. دغه ائتلاف وایي چې سوله د افغانانو ښکاره او پراخه غوښتنه ده. ناتو د سولې د مذاکراتو له لورې غوښتي چې تاوتریخوالي ته ژر تر ژره د پای ټکی کېږدي او د هر اړخیز او دایمي اوربند له لارې د یوه بریالي افغانستان په خاطر چې هم له ځان او هم له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې به اوسي مذاکره وکړي. د ناتو په وینا په ځانګړې توګه د طالبانو د حملو له کبله رامنځته سوی تاوتریخوالي د سولې بهیر ته زیان اړولی دی او دا تاوتریخوالي باید ژر تر ژره ودرول سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې له پروسې د ناتو د ملاتړ هرکلی کړی دی او له افغانستان سره یې د دې ایتلاف اوږدمهاله ملاتړ ستایلی دی. ناتو وایي تر څلور لسیزو جګړې او کړاو وروسته سیاسي حل لاره د افغانستان د سولې لپاره یوازینۍ هیله ده. افغان حکومت بیا بیا پر اوربند ټینګار کړی او اوربند یې د خپلو لومړیتوبونو په سر کې ټاکلی دی. د افغان دولت مذاکراتي ټیم یو غړي نادر نادری تیره اونۍ د دواړو ټیمونو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د چوکاټ پر سر تر توافق وروسته ازادي راډیو ته وویل چې په اصلي ایجنډا کې به له مقابل لوري څخه د جمهوری افغانستان او افغانانو لومړی غوښتنه اوربند وي، خو طالبانو مخکې ویلي چې اوربند د مذاکراتو پر مهال له بحث وړ موضوعاتو څخه یو دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ویلي چې د مذاکراتو دواړه لوري د سولې لپاره رښتینو هڅو ته ژمن دي. ناټو هیله څرګندوي چې د مذاکراتو په نتیجه کې به یوه داسې موافقه رامنځته سي چې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د ښځو، کوچنیانو او اقلیتونو حقونه خوندي سي او تضمین بکړي چې افغانستان به یو ځل بیا د تروریستانو په خوندي ځای نه بدلیږي. ناټو او شریکانو یې له افغانستان سره د خپلو ژمنو تر څنګ پر خلکو او امنیتي ځواکونو ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د خپل حضور په اړه سلا مشورو ته دوام ورکوي او د اړتیا په صورت کې به د شرایطو په پام کې نیولو سره امکان ولري چې د سولې د بهیر د ملاتړ په خاطر خپل حضور تعدیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
همدا شیبه مو له ننګرهار خبر ترلاسه کړ چې د انکاس ټلویزیونی و خبریاله وژل شوې ده. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی را سره وصل دی. امیرزی صاحب راته وویل چې څوک وژل شوی او کله او د چا لخوا؟
السلام علیکم. مرغه نن سهار شاوخوا اوه بجې او لس دقیقې وې چې انعکاس ټلویزیون یو خبریاله ویانده ملاله میوند له کوره دفتر ته په لاره وه چې د جلال آباد ښار په درېمه ناحیه کې پرې نامعلوم وسلوالو برید وکړ او په دغه برید کې وایي چې ملاله میوند وژل شوې او ډېرې ټپي شوی دی. نو ملاله میوند تقریبا له شاوخوا نهو کالو راهیسې د انعکاس په نامه یو خصوصي ټلویزیون او راډیو سره کار کاوه.
بلې، دا نه دی ویل شوی چې د چالو خو دا برید شوی دی، چارواکو سره تاسو غږېدلی یاست؟
تر اوسه پورې تایید شوی نه ده چې دا برید به د چا لخوا شوی وي، خو د نامعلومو وسلوالو لخوا شوی. وسلوال په تیښته بریالي شوي دي او د ملالې میوند جسد نو د امیر اختیار ریاست په هغه سیمهییز روغتون کې تر اوسه پورې دی او تر اوسه خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. خو ریاست او همداراز د وړې چارواکو تایید کړي چې مراله میوند نه معلومه وسلوال لخوا به وشل شي.
د برید بڼه څه ډول وه؟ آیا مقناطیسی بمون خلول شوی په موټر پسې او که دازی پیشوی؟
موټر باندې وسلوالو برید کړی دی خو د ډزو په واسطه باندې وژل شوی ده. کومه چاودنه نه وه، یوازې ډزی پیشوی دي او ټپي شوی وه او روغتون ته په لاره باندې بیا سا ورکړې وه.
بله، تر اوسه مو د انعکاس ټلویزیون له مسؤلینو سره خبرې کړې دي چې له مخکې کوم ګواښونه ورته شوي وو که نه؟
له هماغه له بریده یوازې 15 دقیقې وروسته تر اوسه پورې موږ په دې هڅه کې یو چې د انعکاس ټلویزیون له مسؤلینو سره یا د خپل د ملالې میوند له کورنۍ سره اړیکه ونیسو، خو تر اوسه نه وو توانېدلي. په همدې یو که چېرته مو هم معلومات ترلاسه کړل شریکې وې د نو لمسټو.
بله، کور ودان سهار ګل امیرزی له جلال آباد او چې د انعکاس ټلویزیون دی وی خبریالی ویاند ملاله میوند وژلو په اړه نور معلومات را سره شریکول. پر اغلی میوند نن سهار شاوخوا وو بجې وسلوالو برید کړی، تر اوسه یې نوعیت معلوم نه دی. خو ملاله میوند داسې مهال وژل کیږي چې تر هغې مخکې څه کم یوه میاشت مخکې، یعنی د نومبر په 12 په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم په یوه هدفي وژنه کې ووژل شو. د هغه په موټر پورې نښلول سوی مقناطیسي بم چاودنه کې الیاس دایی ووژل شو. تر اوسه پورې چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. حکومت هم څېړنې کوي او طالبانو هم ویلي چې په دې کې دوی لاس نه لري او په دې اړه څېړنې کوي، خو تر اوسه پورې د طالبانو د څېړنو نتیجه هم نه ده معلومه شوې. په وروستیو کې په مدني ټولنو، د رسنیو پر کارکوونکو او د غراز نورو د وروستیو حملو د زیاتوالي په اړه نړیوالو هم اندېښنې زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو اوري او وړاندې به د دانش کډوخیل سره د پژواک خبري اژانس لمشر سره وغږی چې د فساد پر ضد اغیزمنه جایزه تر لاسه کړې. خو د اداري فساد په موضوع کې تمکیګ په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفارت سرپرست او شرزافر راس ویلسن وی د افغانستان حکومت باید په دې هیواد کې د فساد په وړاندې د معافیت کلتور پای ته ورسوي. د ښاغلي ویلسن له قوله ویل شوی چې دا کار به له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت ژمنتیا څرګنده کړي. نور حال به د امید زهیر مل پر راپور کې واورو.
په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سرپرست سفیر راس ویلسن وایي له افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتو تمدا ده چې د اداري فساد پر وړاندې یوې معنا لرونکې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلی ویلسن د چهارشنبې پورس په خپل رسمي ټویټر باندې ولیکل په دې کار سره به افغان حکومت د روڼتیا او حساب ورکونې په برخه کې خپل ژمنتیا لا پیاوړې کړي. ښاغلی ویلسن پر افغان حکومت غږ وکړ چې د زورواکانو پر وړاندې د مجازاتو د بخښنې موضوع پای ته ورسوي، څو له اداري فساد سره مبارزه او اداري اصلاحاتو ته خپل ژمنتیا وښيي. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د لوړ پوړي چارواکي زیاتوي افغان حکومت باید زورواکانو ته وخی چې د دوی لخوا د شوی او جرمونو پر اساس به سزا ورکړل شي. خغلی ویلسن داسې مهال زورواکو ته د مجازاتو د بخښنې پای غواړي چې له دې وړاندې هم یو شمیر لوړ پوړو چارواکو او آند ولسمشر لومړی مرسیال امر الله صالح ویلي یو شمیر زورواکي او بوملي شورا کې د خلکو استازي په اداري فساد کې کړی دي. د امریکا متحده ایالاتو افغانستان سره د مرسته کوونکو په قطار کې لومړی ځای لري. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرد سیډونکو ادارې یا سیګار لقوله متحده ایالاتو له 2002 میلادي کال تر اوسه په ملکی برخه کې افغانستان سره یو سل دیرش میلیارد ډالر مرسته کړې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناروی سفیر اندرسن لندمن له اداري فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل خبرو کې ویلي له فساد سره مبارزه د تلپاتې سولې د راتلو لپاره یو مهم عمل دی.
At the same time that the Afghan
la de sara po khwa ke che po doha ke da Afghanistan da suri pa ada doyam padaw khabari peligi aw khalak da suri da ratula para la yow tarikhi fursat sara makhdi razai che da ham wayu che la fasad sara mubaraza der muhim amal dai aw da mubaraza da Afghanistan da suri da para ham dera adina da
to take effect in Afghanistan.
خود ولسمشیر غنی ویان صدیق صدیقی بیا وای افغان حکومت له اداري فساد سره مبارزه تشمنده.
حکومت افغانستان در مبارزه با فساد تلاشای زیاد را
افغانستان حکومت ته اداري فساد سره د مبارزه په برخه کې ډیره هڅه کړې دي. پالیسي مقرري او قوانینی تصویب کړي پد او قضایی برخه کې او اند د دل لپاره ځانګړي محکمه هم جوړه کړې ده چې قضیه په خاص ډول وڅېړي. تاسو ما په مهم کار نه دي او نه کیږي چې سترګې ترې پټې شي.
چاشم پوشی کړ
لیداری فساد سره ادا سه مبارزه چ پایله ولري هغه غوښتنه ده چې تل نړیوالې ټولنې له افغان حکومت کړي ده. د غوښتنه د نوومبر په 23مه د نړۍ د نږدې سلو هیوادونو اساسي هم د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان له حکومت څخه وکړه او در ډیره یې خپل مرسته هم له اداري فساد سره د سالمه مبارزې پوری مشروطي وبلري. د افغانستان حکومت هم ژمنه کړې چې له اداري فساد سره په مبارزه کې به ژمن پات شي.
کابل کې امریکا د سفارت د شارز دافر او سرپرست راس ویلسن روسي څرګندونې مووري دي چې وای امریکا د افغانستان له دولت غوړي چې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. په افغانستان کې د اداري فساد موضوع هغه استونزه ده چې په دې هیواد کې ډیر خلک ترې انکړيږي. د پژواک خبری آژانس مشر دانش کډوخیل همداش به له کابل را سره وصل دی. کډوخیل صاحب خبرونه ته خره غلاست. تاسو د فساد پر ضد اغیزمنه جایزه ترلاسه کړه او هغه هم پرون چې د دسمبر 9 له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ وکړه. دغه جایزې په ارتباط راته وایي چې ول تاسو آژانس دغه جایزه ورکړل شو.
من از تاستا و سازدرانو و ردونکو تسلامون اوائیم. تاستا معلومه ده چه پرون الفساس از مبارزه نرایوال و رزو او پرواک تا داغ جایزه ده منظور ملتو ده پرمختهی پرگرام او ده دنمارک ده صحیح واد لخواد دیل پرور پرسو چه پرواک با ده غروان کال که سلور سلویخ تحقیقی یا چرنیز راپورونه خبره کړي او د دوغه راپورونه له عمله پینځلس راپورونه دا شو چې په دې باندې حکومت خپل عکس العمل کودلی او په ډیرای برخه کې حکومت هغه سیمو کې هغه برخه کې چې فسادو د دې لپاره اړوند کمیسیونونه ټاکلي تر څو هغه مسایل وڅېړل شي.
د تا راپورونو ترڅ کې تاسو ته ډیر فشار لاندې هم راوستل شوی او موږ هم راپورونه درلودل. هر ځل مو چې د فساد په اړه کره شواهد سره راټول کړي او تحقیقي راپورونه مو خبره کړي، او آیا فکر کوئ چې هغه څه چې تاسو توقع درلودل چې د حکومت مشران چې وایي چې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې کلک اراده لري له تاسو سره چلند شوی دی؟
دې ته خوشاک نسته چې د تحقیقي راپورونو په خپرېدو کې به فشارونه د غډلو لخوا زیات وي کوم چې په دغه فساد کې لاس لري. اما خوشبختانه زه ویلی سم چې د حکومت په تیر کال کې یعنی په نورو کلو کې به شکل تحقیقي راپورونه رسنیو خبرول دوغمره پاملرنه ورته نه کوله. خوشبختانه سکال حکومت هم دغه موضوع جدي نیسي، داسې د دوی د تحقیقاتو پایلې به څه وي تر اوسه پورې هغه روښانه نه دي، یعنی داسې په اسلام منګې نشو لفظ کولای. اما بیا هم خوشبختانه د حکومت عکس العمل په هر گزارش کې موجودی او دوی د رسنیو سره بیرته اړیکه نیسي، دوی د نورو معلوماتو غوښتنه کوي. دا د دې معنا لري چې دوی دا گزارشونه لولي او د دې لپاره هڅه کوي چې ورته رسیدګي وسي. نو زه ویلی سم چې تر ډېره حده پورې حکومت خپل اقدامات کړي، اما متاسفانه کله چې دغه موضوعات لوی څارنوالۍ ته رسمن معرفي شوي هلته یا په ډېره فیصله سستی یا په صحیح شکل باندې هلته یا ډېر مخکې ته نه ځي یا کېدای شي هغوی به هغه پروسیجر به یې همداسې چې پایلې به یې وروسته راوځي. موږ هیله لرو چې همدغه ګزارشونه چې کله رسنۍ خپروي لوی څارنوالۍ او د افغانستان قضایي سیستم هغې ته جدي پاملرنه هم وکړي.
د افغانستان د حکومت نړیوال ملاتړي تر ډیره له افغانستان سره خپلې مرستې له فساد سره په مبارزې پورې تړلې. وروستۍ بیلګه هم د جنیوا کنفرانس سوچ په دې کې بیا هم د اداري فساد موضوع ته ډیر لومړیتوب ورکړل شو. تاسو چې د مدني ټولنې یا د رسنۍ د یوې برخې په توګه په دغه هڅو کې ښکېل یاست، نړیوال ستاسو تر شا ولاړ دي، تر اوسه تاسو سره مادي او معنوي مرسته کړې ده؟
د کې شک نسته چې له فساد سره مبارزه د نړیوالو د توجه وړ ګرځېدلې دوی د افغانستان مدني ټولنې او رسنۍ حڅي چې د فساد پر ضد خپل هغه د نظارتي رول زیات کی او رسنۍ کې راپورونه خواره کی. د دا ډول جایزو ورکول د همدې معنا لري چې دوی په معنوي لحاظ د رسنیو تر شا ولاړ دي. نو زه فکر کوم د افغانستان د حکومت لپاره هم پکار ده چې دوی ډېر ښه قوانین تصویب کړي، هغې ته د عمل جامه ور واغوندي تر څو نور د افغانستان خلک کومه شتمني چې لري هغه د دغه فساد کوونکو لخوا لوټ نه شي.
که یوه وروستۍ پوښتنه، هغه د امریکا د شارزدافر، کچېرې د افغانستان حکومت د فساد په وړاندې مبارزې لپاره لکه څنګه چې دوی وایي کلک اراده لري، ول راسموسن د افغانستان له دولت په کلک غواړي چې باید جدي مبارزه وکړي د فساد په وړاندې او دغه د زورواکانو په وړاندې د هغه چې په فساد کې ښکېل دي د مافیات کلتور پای ته ورسوي، ولې باید نوموړی دا خبره وکړي؟
مسله دا ده چې متاسفانه تر اوسه پورې چې دوی دغه ځانګړې محکمه هم جوړه شوې، دوی هغه مهم چارواکي چې په فساد کې لاس لري یو بیل کې ډېرې کړه او د افغانستان خلکو ته روښانه دي، هغوی نه محکمه کوي. دوی په ډېره ټیټه کچه ځینې مامورین محکمه کوي چې دا په اصطلاح د موږ لپاره او د نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ نه ده. یعنی که د افغانستان حکومت هغه څوک چې مستقیما د افغانستان شتمنی لوټ کړي هغه محکمې ته راکش نه کی او دا چې څرګند بیلګې د افغانستان خلک ونی نو موږ د څه فکر کوو چې دوی به د قوانینو په لحاظ د طرز عملونو په لحاظ به دوی ډېر ښه موارد تروسه جوړ کړي کمیسیونونه به جوړ کړي خو د دې فساد په مخنیوي کې او دغو کسانو چې فساد یې کړی د هغوی په محکمه کولو کې دوی تروسه پورې په عملي ډګر ته نه دي راوتلي. موږ او د ټولو خلکو هیله دا ده چې دوی عملي ډګر ته راوځي او د فساد پر ضد داسې مبارزه وکړي چې نور خلک چې د فساد نیت لري هغوی فساد ونه کړي.
کور ودان دانشکړو خیل د پژوا خبري اژانس مشر چې پرونی د فساد پر ضد اغیزمن جایزه د ملګرو ملتونو د پرختی ادارې یو ان ډی پی او په کابل کې د ډنمارک د شاهي سفارت لخوا ترلاسه کړي. بیا هم تاسو ته د دغه جایزې د ترلاسه کولو مبارکي وایم. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو اوري د سهار و بجي او بخي اته بجي او و وشت دقیقه ان کې دن کې دی او سمې ونړیواله موضوع راخلو. د پولن ولسمشر وای اروپאי ټولنه توافق ته نږدې شوې چې د دې ټولنې بودیجه ان تصویب کړي. نور حال به د ملالای بشیر په رپورت کې اوري.
د پولند ولسمشر اندری دودا پرون ویل چې اروپای ټولنه یو توافق ته نږدې شوی چې د دې ټولنې د بودیجې او کرونا وایروس اړوند د ژغورنی پلان په اړه د پولند او هنګری لوي ټوډه ډډه وکړي. د لخپل چکی سیال میلوش زیمان سره پرون په پراګ کې د خبرو پر مهال خبريالانو ته ویل چې د اروپای ټولنې د بودیجې په اړه د توافق یو طرحه او یو مشروط میکانیزم شته. وارسا او بوداپست ویلی چې د یو اشاریه اته تریلیون یورو بودیجه به ټوکړي. په دې بودیجه کې 250 میلیارد یورو هغه پیسې هم شامل دي چې اوشت غړي لرونکو دا ټولنه د کورونا وایروس د دوهمې څپې پر مهال اقتصادي بحران وژغوري. هنګری او پولند دواړو د اروپای ټولنې د قضا رسنیو او غیر دولتي ادارو له خپلواکۍ څخه د سرغړونې په خاطر د دې ټولنې تر تحقیقاتو لاندې دي او د اروپای ټولنې له بودیجې او کورونا وایروس له فند سره اړوند قانون د یوې نوې مادې له کبله لسګونو میلیارد یورو ته د لاسرسي مخه نیول کېدای شي. په یو جلا مورد کې د پولند یو بل چارواکي په وارسا کې د نوم نشودلو په شرط رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې دواړو هیوادونو مخکې د اروپای ټولنې د جرمني له مشرتابه د بودیجې و طرح منلې او اوس ترګې په لار دي چې نیدرلند او نور منتقد هیوادونه هم تایید کړي. دا مسأله به د اروپای ټولنې په سرمشریزه کې د پنجشنبه په ورځ د ډسمبر په لسمه د خبرو موضوع وي. د اروپای ټولنې د اقتصاد کمشنر پاولو جنټیلونی دواړو هیوادونو ته خبرداري ورکړی چې که دوی له خپل مخالفت لاس وانخلي اروپای ټولنه آماده ده چې له دوی پرته پریکړه وکړي. د ویلي چې هنګری او پولند ته د روښانه وي چې اروپای ټولنه به ویټو ته سر ټیټ نه کړي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د دسمبر په 4مه نیټه ویل چې بوداپست په د قانون عملی کولو له مادې سره توافق ونکړي. د ویل چې موږ غړي هیوادونو ته روښانه ویل چې له دوی پرته مخکې ځو خو ډاډه یم چې په پای کې به یو توافق وسی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند مارجې لیکي په قطر کې بین الافغاني خبرو جدي بحث ته ډیر خوشاله یو. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي طالبان او حکومت چې د سولې جدي بحثونه پیلوي هغوی د افغانانو د اوربند جدي غوښتنه ومني. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې اوربند اعلان کړي او کچېر اوربند اعلان نشي داسې خبرې هیڅ معنا نه لري ځکه افغان وژنه روانه ده او هر ځای کې جنگ روان دی. خلک خپل ځان خوندي نه بولي. دغه راز نوراغا نورزی هم له هلمند لیک د وارشیر نه لیکلي افغان حکومت طالبان باید ژر تر ژره اوربند وکړي. سولک که رازی دغه ورور وژنه دی بندشی. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتساواتل شمیرې لاره مو ازادي راډیو ته راستولي وکور ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم تل درته خبرو د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوهونیزې خبرونې مه هېروي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس په افغانستان کې د سهار اتنې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان او ایران ترمن د هرات خواف د ریل پټلۍ نن رسمن پرانستل کیږي. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد تیر شپه ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی په دغه مراسمو کې چې په هرات کې جوړیږي د دواړو هیوادونو ولسمشران په مجازي توګه ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د کورونا وایروس خپرې شوې دوهمې څپې ته په پام باید د ملي دسترخوان پروګرام تطبیق چټک شي چې بېوزلو خلکو ته په وخت مرستې ورسیږي. نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د ملګرو ملتونو د 14 ورځني کمپاین وروستۍ ورځ د 10 کال دغه کمپاین د قرنطین پر مهال د زیات شوي کورني تاوتریخوالي پر مخنیوي متمرکز و. ایران یمن ته د امریکا پر سفیر بندیز لګولی. دا کار یې د واشنګټن د هغه اقدام په غبرګون کې کړی چې د حوثي یاغیانو سیمې ته یې د ایران د استازي پر ضد بندیز لګولی. حوثي یاغیان په یمن کې د حکومت په وړاندې جګړه مخته وړي. د اروپایي ټولنې هغې ادارې چې د کورونا وایروس پر ضد واکسین ارزوي وایي له سایبري حملې سره مخامخ شوې ده. د دې او نورو خبرونو تفصیل مو که غوښتي وي کولی شئ چې ویلولی د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. په دمو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1300 کال کې د دنیا د بېلابېلو هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ.
د ژوند رنګونو کې مو د الوتکو تاریخ ته کتنه کړې. د اوبخې د ژوند په شیبو کې د الوتکو تاریخ ته کتنه کړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو له بلې اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو سره یو ځای درته خبرو. خو لومړی پام وکړئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته.
حقوق اساسي و بشري. سلام شنونده های عزیز، امید است که از گزند روزگار در امان باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی مسئولیت دولت در قبال حقوق بشر بحث می شود و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی از حقوق بشری دفتر صاحبی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب سیرت صاحب، در آغاز شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
تشکر.
و اگر لطف کرده بگوین که وظیفه دولت در قبال حقوق بشری کدام است، میشه در باره توضیح بتین؟
در قدم نخست سلام احترامات خدمت شما و همه شنونده های عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنون تقدیم میدارم. دولت مکلف است که حقوق بشری افراد را رعایت و احترام بکند و در امور حقوق بشری افراد دخالت نکند. دولت مکلف و وقتی که ملحق به اعلامیه های جهانی حقوق بشر، کنوانسون ها، پروتکل ها و غیره ملحق میشه و در این اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسون ها و پروتکل ها حقوق بشری درج میشه، دولت مکلف است که به این حقوق افراد احترام بگذاره. هیچ وقت دولت این حق به خود نده که در حقوق اتباع کشور دخالت نکنه. ما بچن مثالهای سر میزنیم که دخالت دولت در امور حقوق بشری افراد شده. من جمله انتخابات یک امر ضروری اسلامی و شرعی است.
بله.
که در اینجا دولت از سالهای 2004 تا به اکنون که 4 دور انتخابات ریاست جمهوری ما پشت سر گذاشتیم.
اساسی او بشری حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی. دا دیونی په خبرونه کې د بشري حقوقونو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو. د خبرونه ملمه مهم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د کمیټې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب، تاسو ته خبرغلاس وایو که پایلې لدې څخه وکړو چې دولت د بشری حقوقو په وړاندې څه مسولیتونه لري؟
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده. په شپږمه اوومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهانی د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشري حق درج دی، او دولت په چې کله ملحق سو د هغه د رعایت دولت مکلف دی. دا چې اساسي قانون موږ لرو، په اساسي قانون کې د اتباعو ټول حقوق درج دی، ولسواکۍ درج ده، دغسې پارلمان پکې درج دی، نور حقوق د اتباعو هم په دې اساسي قانون کې درج دی. خاصتا دویم فصل خو بالکل بشري حقوق دی چې هلته ذکر سوی دی. ولې دا چې نن سبا دولت بعضی حقوقو ته یا حقونو ته ژمن نه دی، رعایت نه کوي. موږ او تاسې ویلی سو د دې مدعیو چې په افغانستان کې څلور دورې د ولسواکۍ انتخابات وسوله، خلکو په ډیر شوق او خلکو په ډیر محدودیت او تهدید سره راغلل خپل رایې د خوښې نومان ته خپل رایه وکاروله، خو متاسفانه دولت د هغه کسانو چې په دې کې ژوند له لاسه ورکی، هغه کسانو چې په دې کې د خپل بدن اعضای له لاسه ورکړله، هیڅ درناوی ورته ونه سو، چې دا ډیر ځای د تاسف دی. بل آزادی ده، آزادی یو بشری حق دی چې باید سړی په آزاد خپل نظر، خپل فکر او د دولت زوف را برسیره کی، او دولت دې ته متوجه سي دغه بوت کې یا په دغه اړخ کې ستا دغه د زوف نقاط دي. درېمه موضوع د مظاهره ده چې موږ او تاسې په ګورو چې کله مدني ټولنه راجیږي خپل حق غواړي، خپل مسلم حق غواړي، دا حق حقوق وي او یا د مظالمو په مقابل کې راجیږي، لکه ګراني، لکه بیعدالتي، لکه یو زورواک جگیگی پا یو د چا زوی وزنی، د یو چا پا ناموس تجاوز کیگی، او یا د چا زمک غصب کیگی، دل تا کلتی ولس را جگیگی خپل غگ جگی، دغا غگی ام محدود کیگی او ام تهدید کیگی او ام اجازه نور کی. نور دست مثالون دیر زیادی چی دولت باید دی بشری حقونو پر رعایت که کوشش وکی، تلاش وکی او بشری حقونو ته ژمن وسیږي.
کرا شو دې ته چې د افغانستان په قوانینو کې له بشری حقونو د ملاتړ په حق لڅ ویل شوی؟
د افغانستان په قوانینو کې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، اساسي قانون دی چې دې کې د اتباعو حقوق ذکر سوی دی. یو بلکې مونږ راسو د هغه تورنو کسانو ته یا متهمین او محکومین و تراس مونگا قانون د اجرات جزایی لرو، او هم دغس کود جزا په قانون که جرم په گوته سوی دی، اغت مجازات تین سوی دی، او هم دغس د بشری حقونه لکه د اطفال حقوق، او دغس هاگه خشونت موارد چه ده خزو پولانده ده تاوتری خوال موضوع ده، اغا په گوته سوی دی ده هیغ پر رعایت که دولت مکلف دی چې د دغه قوانینو حمایه وکي، او دغه قوانین مرعی الاجرا او لازمی په خپل ارګانونو کې د دې باسخاص او د دې پښتنه وسی. دغه کم حقوق چې په قوانینو کې ذکر سوی دی او توشی سوی دی او په رسمی جریده کې فرزن دا قوانین او حقوق د اتباعو ذکر سوی دی، نو په دې کې لټولو نه مخکې زمونږ کشفی او امنیتی ارگانونه مکلف دی چې کله تورن کس نیسی عقب د قوانینو پرانا کې په اصول کې یو کس بنیسی، او داسې نسی چې د بی د اصول او بی د مقررات د زیربت ارگانونو نه دی د یو چا آزادی سلب کی، او برات زمه حالت دی اصلی دی چې هغه د بیا کشفی ارگانون، امنیتی ارگانون اغا تورن او یا مزنون وگنی، په دې حال کې چې دغه په جرم متوسل سوی نی، اغا اصلی حالت دیده چې دغه بریوزی ما حالت دید باید اغا تا متوجه او پاملرن نوسی. بیا چې کله قضیه عدلی ارگانون و تزی، عدلی ارگانون دا مکلف دی
چې په 28 ساعتو په زننه ساراندوال خپل استنتاق شروع کی، د تورن کس نه استنتاق شروع کی، د کشفی او امنیتی ارگانونو نتیجه و دیغوی په گزارش کې سترغو ساراندوال مکلف پدیده چې د تورن کس یا د اثبات جرم کوشش بکی او یا به د نفی کوشش کی. پولیس چې په کم شی باندې ادا کی باید هغه پولیس ثابته کی، واضح کی، او بغه په رابطه پولیس کافی معلومات ولري. ساراندوال کوای چې دغه مدارکو دغه شواهدو په رڼا کې هغه خپل مطلوبه مطالبه د محکمې نو غواړي. دلته مونږ د بشري حقونو د یو تورن په حق باندې د محکمې نه مخکې حقوق لرو، په جریان د محکمه کې لرو. محکمه چې کله دایریږي باید تورن کس د صحیح سالم او د خپل آزادۍ نه د خپل صحت نه دی برخورداری. هیڅ وخت محکمه نشي کولی چې یو تورن کس چې دغه صحت ښه نه وي هغه مجازات کی. دویم باید دغه وکیل د مدافع وي، دغه ساراندوال وي. جلسه کامله د بشری حقونو په رڼا کې جلسه به نیول کیږي او یو تورن ته به سزا اغم په تناسب د جرم جزا کې ورکول کیږي.
کوم ټکی مهم دی چې باید دولت پام ورته وکړي ترڅو له بشری حقونو څخه ملاتړ شوی وي؟
نو دولت چې کله حقوق ذکر سوله دغه په اجرا کې دولت مکلف دی خلک د خپل حق او حقوق په رابطه باندې راوځي، خپل آواز جګوي. دغه آواز نه باید محدود او نه باید تهدید سي دغه آواز د خلکو. خپل آزاد نظریات وړاندې کی د دې د اجرا له خاطره اول خو مدنی ټولنې دي چې مدنی ټولنې باید حمایه سي او هغه محدود نسي، دغوی غږ دغوی نظریات محدود نسي، دغوی مسؤلین تهدید نسي، دغوی امنیت باید په ښه وجه باندې تأمین سي. بیا هم دغسې کشفي ارګانونه دي چې د بشري حقونو په پیل کې د دوی ونډه زیاته ده، د دوی مسؤلیت زیات دی، د دوی رول مهم دی. او همدغسې عدلي ارګانونه دي، همدغسې قضایي ارګانونه دي، او زموږ او ستاسې کشفي او امنیتی ارګانونه دي. بالاخره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دی چې کله په 50مه ماده کې دا راغلی دي چې کله د وګړي بشري حق تر پښو لاندې کیږي، دولت دغه رعایت نه کوي، دغه کس کوی سي چې د خپل اسناد و شواهد و سره د افغانستان د بشري حقونو تراسي مراجعه وکړي، او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا دنده او مکلفیت دی چې ترغو د بشري حقونو د اعادې له خاطره د دولت سره په پیگیری کې د دولت سره د شخص د حقونو پر رعایت ورسره همکاري وکړي، او دولت نه تقاضا و خواست ده کی چې بشری حقونو ته ژمن سي او د هر چا حق پل حقدار ته ورکړل سي. نو بهترین د رعایت د حقوق بشر هغه 200مه ماده ده چې هیڅ ناوه باید تبعیض ونه سي. برابري په هر موضوع کې په هر اړخ کې، که هغه اجتماعي حق وي، که هغه اقتصادي هغه وي. داسې چې یو زورواکی دی د یو چا د بشري حقونه د پښو لاندې کړي، د هغې حمایه وکړي او د هغه تر شا ودرېږي. نن سبا لکه موږ او تاسې وینو چې مافیا د اقتصاد سته چې د خلکو په غاړو باندې پیښې ایښې دي. موږ او تاسې وینو چې د دولتي شتمنۍ د ملت شتمنۍ وروره د معادن را کندی او استخراجوی او بدون د پرسپال د په بیرون بازارو کې سودا کیږي. یا هغه مافیا کړی چې اصلي قاچاقبر دی چې د دې پیسې د دې ثروت او د دې فایده جهانیانو ته رسیږي. د یو غریب د یو بیچاره چې هغه د مړۍ ډوډۍ له خاطره خپل ژوند په خطر کې چې موږ د هغې حمایه هم نه کو، ولې اصل عوامل د دې باید گرفتار سي. دغه د دولت دنده ده چې باید د خلکو حقوق رعایت کی، مصلحتو ته ونه ګوري او خپل ملت باندې د رحم او ترحم وکړي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ.
مهرباني.
درنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنې ل انسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو
د الوتلو فکر د انسان سره د مغول مړی وختونو نه موجود وو
سیو نو بیا الوتکه چیرې او څه وخت جوړه شو
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه
او چټکړه پرواز
نن همدا موضوع تیړو په پیل کې د الوتکې یا تیارې د رامسته کېدلو لرغونتوب څېړو بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یو پیلوټ سره مو هم مرکه کړي زه وږم جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده
قدر من اوردونکو لینسانانو سره د الوتلو فکر لا مغلوم لري څخه په ذهن کې مالو پتیرا بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا تالوزی ډیر واس باورتلو چې کاش کې دوی هم کولای شوای چې اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا خلاوی لټولې پاکي او صفایي سره لنجدي څخه احساس کړي پاسترو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیم مرغ پوغو هوا ته پورته کیدل بیا خپل ځانونو ته وزرونه ورکړل خدا کار ناکام شو ورو ورو یې خپيري جوړ کړي غوته وزرونه ورکړل چیرې هم هي خاسته ورته جوړې کړې امدا فکر او هوا ته د خطل او شوق او زاوق دي سبب شو چې الوتکه یا تیارې جوړ شي دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه د علوم اکاډمۍ مشاور او علمي غړی چیرندوی حبیب الله رفی وایي
الوتکه ته تیارې ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتون کې مرغته وایي او الوتکه جاسته وایي نو په دې ترتیب دا نور ته کی خودر شو بل اخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه چې د یو لوړ ځای نه الوتنه وکړه او په کامیابی کې ناشته او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشو هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پراته ده د غونه ورسته الوتکې جوړې شوې کله چې لومړی نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې الوتکې ته ډیر ضرورت پیښو دي بیلابیلو هیوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنگ کې برخه واخیستل
الوتکه جوړه شوه انسانانو له هوا څخه بل ته په تیاره کې د سفر موزی په پوکړي یو د بل سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لاندې موده کې خبر شول د میاشتو او نیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو د افغانستان ته بیا الوتکه څه وخت لاره پیدا کړه بیا هم خغلی رفی وای
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله دلته یې د اسونو په کمن بمباري وکړه څو اسونه یې ووژل لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې هوایي شی دی لیکن وارخطا نه شول ولاړل د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې پرې شروع کړې د الوتکه بیرته وتښتېده نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو د غونه وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شو ال حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1903 کال کې د دنیا د بیلابیلو هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ او یو شمېر الوتکې دته د ځینو هیوادونو مشرانو تحفه ورکړې او په څنګ کې یې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هیواد ته وارده کړه
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه لوړې فاصله څخه په ځمکه راګزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د دنده داسې و چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په تیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي.
دا د سالنګ په غروب اتزا وختم په دې وخت کې د غره په سر باندې تیارې شو لړزه غونډې وکړله. لکه هغه موټر چې خامې ته وځي اول وخت کې راته څه خطر غونډې احساس مګر وروسته دغه به هیڅ مشکل راته نه وو. هر څومره پروازونه مو چې کول کچې راتللو جلبیان مې د افغانستان د هر نقطې ته ورل.
یعنی د سویلې سو چې د ځوان ډیره برخه هم لزمکې نه پاواته راکړي.
کوم وخت کې مکالفات کې مکار کا بیا نو تقریبا کنیمای نه نو نیمای نه لګه کوم په هوایي هغه کې تیر کړی فضا کې نو په هوا کې چار څومره پرواز ما کاو ما د خجوان او د امن احساس کاو.
په
وا کې سولوا ځکه څه نه و.
په الوتکه کې سفر مو له غوښیانو سره بلدوي چې کله هم په ځمکه نش تجربه کولای. له دې سره سره په تیاره کې د ننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډیر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې اکله مولا جان تھنیوال وایي
زه د پېښور نه جرمنی ته تلم. کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته یو څه مزل به کړی وي زه په نه پوهېدم شپه وا خدای خبر د کوم ځمکې په سر به وو. دوه ځوانان دوی د سټیوارډستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسبې نه وي. مثلا وایي چای څنګه دی اوبه چیرته دی. کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخه ونه لګېد. د برلین نه راتلمه داسې په مسکو راغلو کابل ته چې راتلمه نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره ورېځ وه باران ورېده او موږ د ورېځې د پاسه ولمر وو. یعنی په موږ لمر وو او زموږ نه لاندې ورېځ د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېده. دا ماته ډېره په زړه پورې وه که نه.
په الوتکه کې فراشوټ یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یوه حده انسان له مرګه بچولی شي. جنرال خاټول محمد زی لومړنۍ میرمن وه چې په فراشوټ کې له تیارې څخه ځمکې ته ځان راکوز کړ. نوموړی د ارزښت پاکله وایي
په افغانستان چې د اتل سو متره د بحر نه جګ ده. یعنی قوه د جذبه یې زښته ډېر قوي ده. موږ به له تیارې له بدنې نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به یو غږ به دلود بیا پراشوټیست به جلا کېدل له تیارې نه به ځان یې غورځول. بیا تقریبا 200-300 متره چې فی ثانیه 100 متره کېږي آزاد به راتله. خدای نه کرده کومه ستونزه پراشوټیست یا پیلوټ ته یا تیارې ته مخته سه یا تیاره کوم مشکل په فضا کې پیدا که یو پراشوټیست کټاپورټ کوي. زه خو مسلکي وم او و 100% په تیارو کې پراشوټونه سته. ام پیلوټانو ته چې تیاره په ستونزه سره خطر سره مخامخ کیږي پیلوټ کټاپورټ کوي او که مسافر ولري مسافرانو لپاره په تیاره کې پراشوټونه سته چې دوی باید په اسناد خطر کې له تیارې نه ځان خطا کړي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یارتي دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کې او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کې خبري کی.
کته هم په دې ورسته یو کې بي پيلوټه الوتکې هم په جنگي سیمو کې کارول کیږي خو اکثره تیاری د یو کس په مټ چې پيلوټ ورته وایي اوګد سفرونه کوي. پیلوټ سره په خوا کې نور مسلکي خلک هم وی چې شتونی ضروری خبره ده. دا چې تیاری څو ډول دي کوم خطرونه سره مخ کیږي دا او د تورته پښتني په یو مرکه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل ل پیلوټ عتیق الله څخه کړي ورته وښي.
وی چې لومړنۍ پیلوټ څوک و تیارا څه ډول و دوی چیرې زده کړې کړې وي؟
لومړنۍ پیلوټ افغانستان کې چې ایتالیا ته لیږل شوی و احسان خان نومېده چې ډګرمن و انجینیر دستګیر نومېده چې دوی دوه کسان په ایتالیا کې زده کړې کړې وه. په 1901 کې تللی وو په دیارلسه و درې کې بیرته راغلل چې اولین پروازه شیرپور سفیلی وزیر اکبر خان دغه ساحه کې یو میدان و او هغه تیاره په نوم د تیارې دوباله پروانه دار و هغه دوی اولین پرواز اجرا کړ.
د تیارې دننه څو پیلوټان ناستي؟
اصلا خپله د تیاره فرقي، شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانتا سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانتا سنف ده، هلیکوپتر ده، زانتا سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنون ده کوپیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارد لری و چار مسلکه لری. طبعا ده تیاره مخی قسمت ده عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده یا کابین دی مسافرین و ده.
بله.
بعض تیاره اصلا ده مسافر پا جای وزن تاگ لری، چار ترسوی سیغا چوکی نلری، التا وزن انتقالی که دای سیا وی پی سالونو لری.
بله.
ده مشخصاتی و
تاسو ده پیلوتانو دیر خایسته خایسته نمونه واخستل، مگر لگ مسلکی و که رتوازیه که مثلا چار مسلکه تاسو وی؟
بله. انجن یو بخش ده، اقزانت انجینیر لری، رادیو بل بخش ده، سازانت انجینیر لری، بدن زانت انجینیر لری. بنان مک ده پا مجموع که ده نظامی اصلاحاتو که بنام ده چار مسلکه بگلو سیاقه آمادگی نیسی.
بله. کپتان پلوت یعنی چه؟
کپتان آغا چوک ده سه آمتان مسئولیت تحت اداره دیمده کپتانی و کوپیلوت معاون پس فتر سر پرواز کی.
که در توایی چی خطر سر چه وقت مخ کیگی؟
اصلا خپلا تایره خپلا یو خطر یو دار بر سره.
بله.
بنان امیش وایی سی خی آمادگی پمزکه که ما فقط پاوا کده تکنولوژی دوم را مخیط لده سی عمری تشویش ورد نده.
بله. آسمان ریزی کنه لدو سر کل مخ کیگی تایره نیچ که اولایی چی زرکینی اغا بنامال تا گرزی تر تو چلار پیدا کی؟
اصلا هر تیاره و سیستم راداری لری، آقا ورید سیخ بندی لری خطرناکی دی، آقا کپتان خپل خط سایر وقت چکیی لی و مقدماتی مسافه نه دوست دیر عادی دنو.
کدی خپل اولینی پرواز که سرات وکره کلمو چی پرواز که و چنگ وی وار خطا وی کنه؟
دیر جالبه دوست در کمربند دیو چه تغییر سرایو و ما لاس نوار ور و ما ویلس که دیسی او خویگم.
بله.
او هم او بلیگم و در مواتر دیر امغی وقتی و خاطره و نو اغا اول حالت دیو چه دپریشن لانی.
تاسی چه دیر امور لزمک نا پاوا تیروی چوم رستدی که دی چوم رخسته که دی؟
یو ترانسپورتی پیلوت خوب تیره که پرواز که اغا دی وجود جگه کالوری لاس ور که نو در خپل کسالات در مک یو رسک فزان منالیو پیلوت. بله. هیچ چه نلری پیلوت، اتا تابوت نلری پیلوت، کفن نلری پیلوت. تا یو معمولا نیو چی جوری گیسه اده فامیل تسلی سیو بس آقل تا تپای ورده مشخصه کرده.
درنو دوستانو، الوتکو تا دا تاریخ با بیلا بیلو دورو که زیاد زیان واوخت، چا وسوزه ولی چا و تخته ولی او چا خو هم خپل نوم ور باندې ولی که پا خپل شخصی حریم که و دروله. پا دی هیله چه لدی وروسته مو تیاری خوندی او سفر مو بی خطر بی جوند پا شیبو که خبرونه پای ترسه و تربیا خی چاری.
تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا دغی دخت که شاید دمینی قتل شوه و دغی دخت که شاید دمینی قتل شوه و دغه دخته کې اوسم دزړه تر زاغوند دا دزړه تر زاغوند دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه ال چوپه دا زماوند دا لوره زه تختم چې لا شور ډکه ستاوند دا ای های ستاوند دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه ال چوپه دا زماوند دا